السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ازادۍ اوریدونکو او د ورکوښو وایزانو پروګرام او د غراس د ازادۍ میلمه ځانګړي مرکې ته ځانګړي شوې دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف څیرو له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالف څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهر 15مه غونډه د اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړې راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی د غرض ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې سیاسي راتلونکي نړیوالې اړیکې بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوې دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیه تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بې ګټې بللې وه. مجاهد ویلي وو چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت بیان برکت الله رسولي چهارشنبه ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عدلیې وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عرب اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډېر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته د هغه خپرېږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر د پرېکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له کبله د کابینې ډېر شمېر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې ورکړې دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یو کتنه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د وزارت خبره کړې راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې. د بشري حقوقو ته باندې ډېر سو بنسټونو ائتلاف ویلي د سکهال د جنوا د سرمشتي زی د خزو نړیواله جایزه په افغانستان کې د خزو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشتي زی د سیشن په ورځ په خبرپاڼه کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان خزو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال عمرانی خزه و چې د افغانستان ولسمشریز ټاکنې لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبرپاڼه پټکو حسنا جلال هم د افغان خزو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د خزو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقوقو او دیموکراسۍ په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان خزو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزه کړې دي. د اسرایل پاوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیات پر مهال درې فلسطینیان وژل دي. د اسرایل پاوز په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې. او د چمپیونز ترافي لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په شپږو منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړې وو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیرات کړی او دغه راز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمرنیو موادو بیې ختلې دي. په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمېر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکو سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکوشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کې
خاری وہ غریبی راسی شی نستا التر غلیم ترے بین ہم سایم خو غریبی نستا سوزرایم یہ گردو کی نرم مجات نکڑے دے کرنا لا تے پہلے کی خلا کرنا را کی پر پلے کی بنی وے دا سوزرے دے اس مغاری تبلیز و اس نو دورے دے شر بغلی خر تو مغای 500 روپے 500 روپے پدوان و ز وڑ رانی سما ز گولی پرانی سما ز دے ڈاکٹر جلو گری پو کم ز سرات کیری پاور ور کم ز سب کم ما خپل وطن مشران صدا دے غری
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کی نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی. په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په حالن ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ورکړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي. او بل خبره دا چې شان ډیر زیات ګران دي، په همدې خاطر هم څوک نشي کولی غوړي واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي. د همدې په خاطر باندې ټولو ډیر اشخاص خپل ژوند د لاس ورکړی دی او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دي هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري. نو لوږه او فقر په حال په هلمند ولایت افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې بیخي زیاته ده او په دې ژمي کې بیا بیخي د شان هم ګران سوي دي. له یوې خوا کارونه نسته، د بلې خوا شیان بیخي ګران دي. نو لوږه او فقر ډیر اشخاص یې دغته درولي دي.
چې وړه ګران سوي دي، یوه بوجۍ په 2200 روپۍ ده، په ورته مونه کېږي چې واخلو. اوس دغه غوړي دي یو پتک په 1500 روپۍ دي، بشکه په 1500 په 1500 ده. قدرت نه لرو، وس نه لرو. کونډه ښځه یم، ورته ګرانه پسې دي، اعتمانه پسې دي. اول خدای دې وایم تاسو مشترک کومک وکاست. ما چې چانو تاسو یې نه سر لوري کې تاسو یې نه کانیا وکین. ما چې چانو په خدای دې دا تور شپه په اسلام نورا کې بي غمي ته و قراري ده منګه ولوزو وتن دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بکندر ولایت د میوند ولسوالی سے ہوں. پیغام پریشی تھی ازما خپل کښنه ماشوم دی چې د شپږ میاشتو دی وږی دی، نه نورې شیدې شته نه د مور شیدې شته. کلینیک ته مو ورستلی دی او شیدې نه غواړو نور کو شپه در سره په ویښه تیرې کړی.
مو ملا مو بینه ما انا دلته مو زندگی کو ډیره زندگی مو سخت ده، گزاره مو بیخ ډیره سخت ده. د ماداری و شه مله لردونی لږ مال لرو انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي. گزاره مو دسه نه ده چې مثلا گزاره مو ډیره سمه گزاره ای کم گزاره ده. د کوچنیانو ډېر مومنان یخ وهلي دي، سیاسرې مو یخ وهلي دي. د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي، مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس ووایي، الوکان نوره نفقه ده، یاداري نه رامثر کېږي. سمه اولادونه مو کوچنیان دي، نو بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندګي سخته راباندې تېرېږي. نو که موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره د کوچنیانو دپاره د سیاسرو دپاره دغه مسلمانان لپاره چې مسکنان دي حق لري، مستحق دي او کومک ده، نیاز او کومک ده لري. انا سي برادران څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسې کومک وکړي او دپاره د دوی زندگی ور سمه کړي. دا منطقه چې ډېره منطقه ده، د بیوان دی دی انا بخت ډېر سخت زندگی مو ده. اصلي ځای موږ چې و د کندهار د منطقې و، انا هلته باره بیا مو مځکې وشی نه درودلې. انا داسې راتورا سودی منطقه ته دلته یاره ترارو انا فسنه کې د پنجا راو دلته نو اوس گزاره کو نو اوس ما اجری نه شي نه لرو انا په دغه منطقه باندې خپل ژوند تیرو.
سلام علیکم، زه ارمان ګل شینواره د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. بله، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسېږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې دوه ورځې درې ورځو هم خواړه نه لري. چې لري د ایویش په لري بیګاته نه لري او هیڅوک غوم نه خوري دلته نو څوک شته چوک چاته سره کومک هغه وخت هم تر چا خلکو سره کومکونه که اوس څوک چا سره کومک نه کا بس هر څوک په ځان په ځان دی که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی که مالدار غریب دی خاص الله تعالی هغه غریب پیدا کړی دی تا ډېر کورونه شته چې نه یې لري نه بس غریبانانو سره نشته که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي او نور بس چا ته ورسېږي د هغه هم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځنی وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي خو ډېر بد حالات کې دي خلک بس الله د خیر کنو
کومک وکړي
ما دغه دوینی میاش کې دغه فلکې ته راځم سار راځم د سار راځم دغه پر یم دغه پر مازیګر د اذان پر یم خو باز ورځ کې کله پندو صفه کار مو وکه و مو کې کله موږ پسې دغه امر په کور امر پسې شلاس کې دنا صفه د پسې موږ په لڅو دغه وکړه خلاو کتب وګوره
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. لارغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي نو لومړی د هغه محل او زی ته مراجعه کوي. کله چې محل ته ورځي هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ شئ، خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو هغوی راته وایي تاسو باید تر ډیره حده یاندې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعه ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز قلعه ته انتقال کړئ، کار یې وروشت کړئ. هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروف یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، لږ څه د واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدي او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسېدګي ورته وکړئ. وسلام د الله په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پیښې وشوې. تر ټولو تازه پیښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان یې پکې ژوبل کړل. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو به دغه ډول پیښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو لکتونکي محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډیر دی. او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډیر توپیر لري. دلته مغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونه ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې داسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اکمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي، له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مسافت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي، د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته ستنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشت کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روانشناسانو ته وروپېژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دا بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکو شو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، ستړي مسه جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیرم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی لازما په یام نشر کوي. عبدالرحمن نمیرم د سخدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیو عزیز نوم اخیستی دی، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی. نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم: 00 درې نوي 05 درې څلور درې دوه څلور اته. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 00 درې نوي 05 درې څلور درې دوه څلور اته. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپله شمیره هم په خپله ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹولہ کارکن کو اوریدن کو تسلم منو نن کوم ہلم نیم ٹولہ برا تروغ جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک دی تر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری یاد خپل از ما ژا غور از ما سرت پر دغ شمیری من دی یا لی کچنگ کی او یاد په واتس اپ نی میسج راته وکی 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر دې زما ژخ پلاوري او یا بل څوک پاړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیش پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مږه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. دا یو ډېر شانس است چې د هیله لرن چې د زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالیہ سے خبر قوما ما ورور دی وکاله کی زکور نه درکه سو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو لسوالی کړی دی مرجو لسوالی سره تل دی اجو که په دغه معلومات لري په دایش ماجی مر سره رنگوي 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم مستنې بسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادی رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګ ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 8 15 15 15 1 0 6 8 تکرار 0 8 15 15 1 0 6 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی. دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچيري خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 درې دوه یو درې درې اته. میرا یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه صفر شپږ درې دوه یو درې درې اته. خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د پنځه اتیا کالو دی، دوه کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه بیا یو و پنځه او دوه. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم. صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې دی دا شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې محمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته. د هغه ځینې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما همسنفی وو. دا په درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سب څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه که چیرې دوی یا بل څوک د نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې شلاف من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 3 5 0 8 4 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. به احترام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. ورسله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل 2 کاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او په تینل نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی رسراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ ندی مسراڑی کے انہیں سے او کل آزادی راڑیو پراؤنی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و ایچی منگ خطل کور تو ایز نظم بیرتا.
اوریدن کو پا حمدی سر دا خبرونا پای ترسو یو زلبیا لخپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل انس خمنون کوم چی دا پیغامونو پا راتولولو او ترتیبولو کی را سر مرست کریو.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها خر کلی کوم. زمونږ د نن ورځې ملما ناسوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی منن لدی نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشته دیانې کور مو ودان ساس نه مننه چې مشته مو وخت را کړی او مشته مو بدن را کړی.
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وایې چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمرنې زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل اوریدونکو ته لګوایې.
غزنی ولایت کی کھڑی دی داغنا کابل تھرا غلام کابل کے میں زندگی پائل کڑلا نو تر دولسم پوری زدکڑی پا غزنی کی کھڑی دی پا خدیجہ کی پا 2023 کال کی فارغ ایم را دولسم تولگی نبی علاقنا ورست از مجا دزدکڑو بحیر متاسپانا و دارید دی وطن حالات سداسی ووسی دشاز و پا نظام که بدلون را غلی شد و زدکڑی محدود سوالی بیخی و ترد سوالی پانتونو نبی مجو نسو کولی ما اصلا نو نسو کولی نورنجونو هم دارنگا سی خپلو زدکلو تا دوام ورکی مجو مکتب پا نمائی کی پا تولو بیا پا غکی استادانو کمکو کسی مجو پا 2023 کال کی پاری رکلولو ترینه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا لغن سمو د زکو به دلته او بیا ما خپل سی وخت می زای نه سی او غنه سی په زین یاد به پدتون می څوم د په پلیتون مال وخت نه راست کول نه مکتب له دوري نه خو بس دلته می لږ تیس پر پر سنیو می پلیچ شروع کو خپل لیکنې می خبرولې در از نور دوستان لیکنی و دغه مرکی به مکوالی لغنه روست سیده از کابل ترالم کابل کی کمسی تیر کال دشازو دی تیبی بخشونو اجازه ور کلد سوا پا تیبی بخشونو پی بیاما کابلگی انتخاب کلد یو کال می دو سمستر می اوه لکابلگی اما متاسپن بعد بختان سیده
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لټ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیلې چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو ځکه هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیا انشاءالله موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب هغه ته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ چې ان واقعه تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو وله درېیم سمستر ته تلم راتلونکي هم اچکې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړې چې زده کړه بهر درېدلی ده بېخي ژړا مې راغله زه تا نه وم زما خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته یې تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کله م راته ووایې؟
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کې کار موندو هم یې پکې خدمت کوه هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور ډاکتر شلکو ساتي یو ورځې ډاکتر ووزیر اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ شو ځکه چې په دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جان د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی وو، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو؟ آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه اړه راته ووایه.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي. کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوق برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ. که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی، ځکه وایي هر کس ځان ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکل، زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلمه، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلونه کول. بیا ډېر وخت کښې زموږ مکتب کښې وړو دي کښې زیاتو خلکو رسنیو راغله هم ادبیاتو سره زیات هغه و، نو دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالي چې کله زموږ ونه سوای، ما ونه سوای کولی شي هغه حقوقي برخه بدغو کښې موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه جېته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا هم د موږ د غږ د اوچتولو، ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي پیل کړي.
اغلی ژوند، تر کوم ځایه چې ما اورېدلې دي په پیل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شعرونه یا لیکنې خپرولې، دا تر کوم ځایه پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو، په دغه هکله که ووایې؟
بلکل، مستعار نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کښې هلته چې زه ما ژوند کوم، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو، شاعر ته دغو ته چسپ رسنیو کښې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کښې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودله. نو ما باید په مغه جامې کښې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته شوې وای چې تر څو د خلکو دی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پاس تاسمان بیاما خبر مستعار من کاراوان بس نم اکثر وقت کاراوان آینا آلتا زوستم کم سی پوپلو خلو کیم بیا عزیزان نشاون.
آیا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم، اما په چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې آزاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم.
فتنه جان، دغه ټکی ته که په همدغه ټکی تم شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د بې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی د افسوس وړ حالات ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ؟ که څنګه
مخکې ویلې، څه مکتب مې وسره رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو د دغو په هکله حتن معلومات نه لرو، موږ کوم مستدی کې ورکه سمور څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نارو هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، چې زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون ار پیزنم سی اصلا چا خدمت کرده چوک چا کار کرده دی وطن دی شاید دی وطن سر خوشیشی نو دیگه خطر نو بیا ما گفت سی دی دعوت للاری دا مسیران مشان شکم دلوتون ور ما تیکه ما دوستون کو تیور وشوم لده لارنه بیا ما دیر وقت که تا دعوت لارن دا مرکی زیادتر مختوره لیه او زینی دی شزو پا کلتورون و پا دیو دی شزو پستونز و پا دیو می راپورون جوره ول اغیر لاری مخبره ول دی شزو زیادتر لیکنی با ولی سماتا با روستی دی لاغنجون و سرایا کمسی زیادتو غوطی لست دسترسی ندرلواده دیگو امجون ولی کنی و داغا با می لگاوت میریان اخباره ولی علیقه رستا باتی داغا سلمی سال که یما اخبال او گفتل سی دی شازو لپاره سی اخبال دی شازو رغو سی جی موسی با اکثر امجلو تا اول زیو زکماتا تجربه که دا بیاده نور امجون موسی با اکثر سی لیکنی با مولی جلی کن مجلی تشازد نو آقا دیگر تو آتو لیکوالانو سی کن بولو لکه وطن پسات ها باودی او لیکنی با انتخاب سنو لیشازو بیچار گنو زکس یو پشازو که انگیزان اولا سی بل دی آمو فرازو لیکنی بی کم سنجونو ولی لیکنی بی نخ پرا ولی زکس اغا با انگیزان او پشازو که اوی بخپل لیکوالی با وی بشاری و در حدود سات لیناتی که به انتخاب دل دی مجلو لپار اغا نه انتخاب دلی دا وزیت و سمادی فرد لی دل اونو فات اسمانی و دا دیزدک و بحیر و سیزن دی دلو دی وزیت ستنزو ما غفت از خپل دی شازو لپار ایو مجلو را و باستان سی شازی خپل دی شازو را و سی جاو دی شازو لپار ایو ملاتر غنده سی غوی تا یو دار دور کو سی مروسم شازی کولای سو سی یو چوکو با مربای نومی دنس بویی چالا که مربای دوشو سی دقسی یو وزیاد تو اما بدین وزیاد که هم مرزوند کهو نو بس دقا با خپل جاغ با مال مرز نرویوالو تا شاید لدی لاری و کولای سو ویرسو او شاید مرز دا پریرتو سی یو وقت داسی وز مرز پا تاریخ که باید مرز خپل اغا ولی کو سی دقسی وزیاد پا مرز اغا لیا مرز بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره او سی وست که دیشا زو خوش بختان انجونی وست که زیادی خوشحالم دی زخبالم دی سرکل دی انجون خوشحالی وینم وطینم خوشحالا کیجم کارت سم را حالات ستونز من دی بیا هم دی وحیل دی خوشحالی را که وردی جی دی اغوی دی کنی وست خبراوام یعنی موش وست انجونی وست خبالش وزی ایو مجلل لاری نوزو که دیر غبانی خوشحالم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروئ که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ولوشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیات خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله اوسته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د دی واتس اپ د مختخ په دکان راځي موږ یې دښت کوو انتخاب وو یې ډیزاین وو یې به په انلاین باندې چلی په شکل مختخ پوي نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ یو کولای شو په فزیکی ډول یې همشته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه وته ماده کو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازان اور باندې پو مالی هغه موږ خپله په غاړه اخیستې ده زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی زکه سی نوار خپل هویت سرګان سی دا دوه کسان یو بیا یو بل کسان درا سر سیغه از ما سر زیاتر وقت شخصی از ما سر کمک زیاد کهی خو اصلا دوه کسان یو بس مالی اغا مجنا دارون داتر خپل مختورو
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضي یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکل کلند را ته وایي
اسان په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده نه ته نه د ښځو کزوان سي د ښځو ځوان سخت په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبره ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب و پوهنتون و کار پارک وکنه مې زندانې سوندګه مژو
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته وزمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلمه کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او ل قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبرښت دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دي له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی رامعلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څېرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم فرض پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي
Thank you.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.